درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو ترڅنګ یو شمیر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلو تورونو له دوی سره بندیان دي د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د کابل په خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دې بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي مجاهد د تورونو بهرنیو وګړو شمیر ونه شو خو زیات یې کړه چې دا کسان به په هغه صورت کې چې جرم ونه لري خوشی شي د ایران په جنوبی شهر شیراز کې پرون یک شنبه څلور تنه افغان کارګر د سپټیک څا په ګازو مسموم او مړه شول د شیراز د ښاروالۍ د اطفایې رئیس هادي اعتماد پورځای رسنیو ته ویلي دا څلور افغان کارګر هغه مهال مړه شول چې یو تنه په سپټیک څا کې بند شو او نورو یې د ژغورلو هڅه وکړه د ترکی چارواکی وای چې څلور شپېته تنه افغان کډوالي چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ننوتی وو په ارزانتیل شهر کې نیولې دي د ترکیې رسنیو پرون یک شنبه راپور ورکړ چې دا کسان په یوه لارې کې د هغې له ایراني چلوونکي سره نیولې دي د سږ کال په جون میاشت کې ترکیې له خپلې خاورې 138 افغان کډوال افغانستان ته ولېږل د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د کانټینینټل سیالیو په لړۍ کې نن په خپل لومړی مسابقه کې د چک جمهوریت له لوبډلې سره مخامخ ده تر دې دمه د افغانستان ټیم څلور پر درې وړاندې ده دا لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو د تایلند په پلازمینه بنکاک کې پیل شوه د فوتسال کانټینینټل لوبډلې د اګست له 8 د همدې میاشتې تر 14 پورې دوام کوي د لوبډلې ته افغانستان وروسته له هغه غوره شو چې د منځنۍ اسیا په سیالیو کې دوهم ځای خپل کړ د عمران خان مدافع وکیل وای د ته اجازه ورکړی شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخوانی صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوی له پیلولو مخکې نن له هغه سره په زندان کې وپیدي د کرکټ پخوانی ستوری د تحریک انصاف ګوند مشر اویا کلن عمران خان د هغه سیاسي کړکېچ اصلي محور دی چې دته د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایې له ورکول وروسته تیر کال په پاکستان کې پیل شوی دی په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی د کړکېچ په دې هیواد کې د بې ثباتۍ اندېښنې لا زیاتې کړې دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 2019 کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللی دی توکیو ته د حسین امیر عبداللهیان د سفر په ایجنډا کې له صدر اعظم فومیو کیشیدا سره کتنه شامل ده خو د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی عبداللهیان له خپل جاپاني سیال یوشی ماسا هایاشی سره هم ګوري جاپان ته د عبداللهیان د سفر هدف نه دی اعلان شوی خو د راپورونو له مخې جاپان غواړي پر ایران فشار راوړي چې روسیې ته د وسلو له لیږلو ډډه وکړي او اوکراینی چارواکو نن د دې هیواد په دیمپرو پیتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د یو تن د وشل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړ د خرسون والی الکساندر پروکودین پر ټلګرام ولیکل چې د دې شهر په مرکزی برخه کې د یو توغندي په لګېدو یو شزه وشل شوی او یو تن ټپي شوی دی چارواکي وایي د توغندوی حملې نیمه شپه پیل شوې د دې مخکې د ژغورنې د عملیاتو دوه کارکوونکي هغه مهال ټپیان شول چې د روسیې په برید کې لیوی اور اخیستې نه پولیسي ودانۍ څخه د خلکو د ایستلو هڅه کوله تاسې زموږ شخله آزادي رادیو اوري د طالبانو دفاع وزیر ویلي له هیواد د باندې جنگ ته تک جهاد نه دی
که
څوک
افغانستان څخه د
باندې
د جهاد په
نیت جهاد نه بلل د دې د خبرولې له خبرګونو سره مخامخ شوې ده په دې اړه د سیاسي چارو له وکتونکو سره خبرې کوو په روزګان کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د یوې پروژې چارې پیل شوې
یو زور شپږ متره اوږدوالی لري چې دې بودیجه تقریبا 10,209,214 افغانۍ کې
په غزنی کې یو شمېر تاریخي آبدې ترمیم کیږي
هله ده چې نتنه د غزنی تاریخي ابداتو ته جدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابداتو ته پاملرنه وشي.
امریکا د خلیج سیمې ته زرګونه پوځیان لیږلي دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر هغو څرګندونو خبرګونونه پاره ویلي چې خپل سرتیرو او قمندانانو ته ویلي که څوک له افغانستانه د جهاد لپاره بهر ته ځي جګړه جهاد نه بلل کیږي. د ملا یعقوب مجاهد دې خبرو ته په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست استازي او یو شمېر نورو ویلي چې د طالبانو په نظر یوازې په خپل هیواد کې د افراطي دریځونو عملي کول جهاد دی. ډېر شمېر نورو افغانانو هم د ملا یعقوب مجاهد سرګند د ونی غندلې دي. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد نویو څرګندونو ته د افغانانو، سیاسینو او یو شمېر پخوانیو چارواکو خبرګون. ملا یعقوب مجاهد دوه ورځې وړاندې خپلو سرتیرو او قمندانانو ته وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبره کړه وویل:
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض دی او لازم دی. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي، جهاد یې جهاد نه بلل دا رسالت تاسو وګورئ کوئ. امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم د روان جنگ ته دغه جنگ جانتی جهاد نه دی.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست دی څرګندونو په ټولنیزو او ټولیزو رسنیو کې خوراتون بحثونه راپورته کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي: هو، یوازې د افغانستان د مظلومو او بې دفاع خلکو، نجونو او ښځو، مخکنیو امنیتي ځواکونو، کادرونو، پانګو، طبیعي سرچینو او بالاخره د افغانستان د پرمختګ او ترقۍ پر وړاندې د غیر اسلامي او انساني سیاستونو او د ملي ګټو خلاف کړنې جهاد بلل کیږي. لیکوال او د سیاسي مسایلو شنونکی عصمت قانې بیا په خپل ټویټر پاڼه د نیوکې په ډول لیکلي: د طالبانو د مشر د حکم پر بنسټ کله افغانستان د باندې یاست، د هر څه آزاد یاست، خو مرګ یوازې د افغان روا دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی ویان رحمت الله اندړ بیا طالبان تورن کړی شي یوازې د افغانانو په مقابل کې جګړه روا بولي. ډیر شمیر نور افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ملا یعقوب مجاهد څرګندونې غندلې او لیکلې دي: طالبان یوازې د افغانانو ځپلو ته لومړیتوب ورکوي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي د افغانانو هر ډول حقونه یې ورکړي دي او تر خوا یې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو په ګډون چې یو ډېر شمېر ملکي وګړي هم پکې قربانیان شوي دي له خپلې جګړې دفاع کړې ده. که څه هم معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت وسله وال له افغانستانه د باندې کوم هیواد ته د جګړې لپاره تللي، خو د طالبانو د ملي دفاع وزارت سرپرست دا څرګندونې چې خپل سرتیري له افغانستانه د باندې له جګړې منع کوي داسې مهال خبرېږي چې پاکستاني چارواکو په روسیې کې په زلونو ویلي شواهد لري چې ښایي یو شمېر افغانان پاکستان کې بریدونو کې لاس لري. تیره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ دا وکړه چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چاونې برید کې له 15 بریدګرو درې افغانانو، خو طالبانو یې دا تورونه رد کړل.
د طالبانو حکومت د سرپرست دفاع وزیر لخوا جهاد ته د نوي تعریف ورکړه او په دې برخه کې د جغرافیایي حدودو ټاکلو په افغانستان کې دننه او بهر یو لړ خبرګونونه پاره ولید. ګڼو افغانانو په دیني وکه کړی او ویل دي چې د دیموکراسي، جمهوریت او قانون پر ضد جګړه د افغانستان په ګډون د نړۍ په هر ځای کې حرام ده. زموږ همکار مرسلین ارسله په همدې اړه د چارو له شنونکي احمد خان اندړ سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتل چې طالبان ولې مجبور شول چې د جهاد د فرضیت په اړه نوی تعریف او محدودیت وړاندې کړي.
د نړیوالې ټولنې له سیاسي، اقتصادي تحریمونو برسیره په دې وروستیو کې د ځینو ګاونډیو د سیمې هیوادو په ځانګړي ډول د پاکستان د حکومت لوري په دې تورن شوي چې دوی د پاکستاني طالبانو سره مرسته کوي او هغه وروستی توریستی عملی چې په پاکستان کې وشوي په دې کې د افغانانو لاسو همدای لته چې د اسلامي امارت د دفاع سرپرست وزیر خاغلی ملا محمد یعقوب مجاهد اعلان وکړ چې جهاد یوازې په د افغانستان په خاوره کې روا ده، په داسې حال کې چې دوی پیږي د دوی ډېر جنگالي چې په پاکستان کې په مدرسو کې روزل شوي دي او هغوی ته داسې درسونه ورکړل شوي وو چې جهاد نه یوازې په افغانستان کې د سیونستانو یا کفر مقابل کې روا ده، بلکې په بین‌المللي سطح باید دوی اسلام خپور کړي او د کفر مقابل کې جهاد وکړي. ځکه خو د دغو فشارونو چې اوس قربان وارد شوی دی دوی د جهاد تعریف ته په خپل لیکو کې تغییر ورکړ.
طالب جنگیلوی شل کاله له پاکستانی طالبانو سره اوګه پوګه په افغانستان کې د جمهوریت دیموکراسي او قانون په ضد جګړه وکړه، نو اوس افغاني طالبانو ته دا خبره څونه قناعت وړ ده چې دا ارزښتونه په افغانستان کې حرام او د جهاد وړ دي خو له افغانستانه بهر نه؟
دا واضح خبره ده چې طالب جنگیلی په پاکستان کې شاید له ډیرو نورو اسلامی ډلو سره یو ځای روزل شوی او د دوی مرام او هدف یو ده، خو دا چې په افغانستان کې اوس د دوی حاکمیت ډیر قوي ده او دوی د خپلو مشرانو خبرو ته ډیر ارزښت ورکوي. زه باور لرم چې دغه وړاندیز او یا دغه خبره د خپل حاکمیت د ټینګښت لپاره وي، د قناعت ورکول لپاره چې جهاد د افغانستان نه بهر ونکړي ډیره ګټوره تمام شي.
د نظم او نظام په وړاندې جګړه په دې ورځو کې یوازې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې مطرح ده. آیا پاکستانی طالبان به د جهاد پر دې تعریف چې د طالبانو دفاع وزیر وړاندې کړی قناعت وکړي چې جهاد په افغانستان کې روا خو له افغانستانه بهر ناروا دی، ځکه هغوی هم د امارت او شریعت دایه لري؟
پاکستان چې یو پروژه هیواد ده او په دې تیرو سلونیمو لسیزو کې د افغانستان له جګړو څخه ډېرې سیاسي اقتصادي ګټې پورته کړې دي او کله کله خو یې د ځینو زبرځواکونو پروژې هم زموږ په هیواد کې پلې کړې او خپل کمیشن یې اخیستې دي. اوس چې په پاکستان کې سیاسي اقتصادي ټولنیز او حتی امنیتي وضعیت ډېر کړکېچن ده او د دوی ټول ټاکنې هم را روانې دي، پاکستان غواړي چې یوه لوبه وکړي تر څو ټول ټاکنې ترسره نه شي، ځکه دوی اقتصادي توانمندي هم نه لري او امنیت هم د دغو ټول ټاکنو نه شي نیولی، ځکه خو کوشش کوي چې نوې لوبه ترسره کړي د خپلو خلکو او د نړۍ توجه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ځینو هغه توریستي ډلو ته راواړوي چې دوی په خپل د دوی استخباراتو او فوج جوړ کړی دی، هغه د دوی په اشاره باندې استخباراتي عملی کې هغه هم د پښتنو په سیمه کې. نو ویل سم چې پاکستان باید د خپل داخلي ستونزو لپاره اقدامات وکړي.
د سیاسي چارو شننکی احمد خان اندړو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په میدان وردګ ولایت کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د 10 میلیون افغانۍ په لګښت به پروژه چاري پیل شوې دي. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د 10 میلیون افغانۍ پارتش د استنادي دیوال د رغولو چاري هم روان دي. په دغه ولایت کې پرداسې محل د سیل د مخنیوي لپاره استنادي دیوال وهل کیږي چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې په میدان وردګ ولایت کې سیلونو لسکونه تنه مړکل. په دیار نور حال په راپور کې
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د سیلابونو څخه د مخنیوي په پار د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د استنادي دیوال دغه چاري د دی افغانانو په سیمه کې پیل شوې. دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلی او پراختیا رئیس مولوی وحید الله راشد ویل چې د یادې پروژې چاري به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې سي چې پر غولو سره به د استوګنې سلګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه چې د سیلابونو د خطر سره مخ ده خوندي سي.
چې فعلا د مونږ د اول او دوهم پارت چې د میراخیلو د ملا کاکا تورخیلو کلستر شورا سره قرارداد شوی ده، یو 1.6 متره اوږدوالی لري چې دې بودیجه تقریبا 10,209,214 افغانۍ کې.
د سیمي خلک هم د دې پروژې په پلي کېدو سره خوشحاله دي او وایي چې په دې سره به د سیلابونو څخه خوندي پاتې سي. د دې سیمي دوه قومي مخورو شیرولي او شاولي په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل
او د پاس ځای سیلونه مثال زښته ډېر تلل داس په ساوم ځمکې کورته سیلو وړې دي او لاندې کړې دي، خلکو ته یې تاوني نړولي، خلکو کورونه یې وړې دي، نو خلکو ځمکې مثال جوړې ځمکې ویجاړې کړې دي. دا ګټې دي چې د اور جوړ شي د ځمکې پامن شي.
دغه پروژه چې نن والی صاحب او رئیس صاحب پر دهات ابتدا کړه ډیره مننه خدای وکړه چې ډیر زر دا کار وسی چې والی سلامونه راځي دلته کورونه دي مځکې دي زیاتر کښت و کار ده زیاتره سیلابونه چې راغله ډېره خرابه یې وکړه.
په دغه ولایت کې پر داسې مهال د سیلابونو د مخنیوي په پاره استنادي دیوالونه ویل کېږي. شاوخوا دوې اونۍ وړاندې په یاد ولایت کې سیلابونو لسګونه کسان مړه کړه، خو هغه سیمې چې په دې وروستیو کې سیلابونو زیاتې ځپلې لا هم ورته بنیادي کارونه نه دي سوي. دغه سیلاب ځپلې د واکمنو طالبانو او دغه راز د نړیوالو خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د دې سره دې د کورونو په رغولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې له ایران سره کړکیچ زور اخیستی، د راپورونو له مخې له 3000 زیات امریکایي پوځیان سور سمندر کې ته رسیدلي دي. په اپریل میاشت کې ایران په یوه اونۍ کې په خلیج کې دوی بیړۍ ولجه کړې چې نتیجه یې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې د کړکیچ زیاتېدلو. دا په سیمه کې د پوځي ځواکونو د زیاتولو لپاره د پنټاګون د وروستیو اقداماتو یوه برخه ده. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا سمندري ځواکونو نن اعلان وکړ چې له 3000 زیات سرتیري پرون د سویس کانال له لارې سره سمندرګي ته ورسېدل. د سرتیري وروسته له هغې سیمې ته واستول شول چې واشنگټن وویل پوځي ځواکونو یې د جولای په 15مه د ایران هغه هڅې شنډې کړې چې غوښتل یې د عمان سواحلو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیلو تجارتي ټانکرونه ولجه کړي. د امریکا د سمندري ځواک 15مې قطعې په خپل نننی بیان کې وویل دا ځواکونه چې د باټان او کارټر هال په نوم دو جنگي کشتیو ته رسیدلي د دې قطعې د ظرفیتونو له پیاوړتیا او چابکۍ سره مرسته کوي. باټان هغه لویه کشتۍ ده چې جنگي الوتکې یې پر غولي کېناستای الوتای شي، او کارټر هال بیا د سرتیرو او تجهیزاتو د انتقال لپاره ځانګړې ده. د سمندري ځواکونو د 15مې قطعې ویان تیم هاکنز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې دا سرتیري په پوځي عملیاتو کې د پام وړ انعطاف لري او د ایران له لوري د تجارتي کښتیو د نیولو یا ګواښلو په څیر په سیمه کې د کړکیچ او بې ثباته کوونکو اقداماتو مخه نیولای شي. ایران په اپریل میاشت کې په یوه اونۍ کې په خلیج کې دوه کښتۍ ولجه کړې. د ایران د دولتي خبري اژانس تر راپور له مخې د سمندري خدماتو ادارې ویلي دي چې له دوو تجارتي ټانکرونو څخه یو له یوې ایراني کښتۍ سره ټکر شو او په نتیجه کې 15 تنه عمله سخت ټپیان شول. دا پیښه وروسته له هغه وشوه چې اسرائیلو او متحدو ایالتونو د تیر کال په نومبر میاشت کې د هغه څه په خاطر چې دوی د عمان سواحلو ته نږدې د اسرائیلي شرکت پر یو تیل وړونکي ټانکر د ډرون حمله بللې وه ایران ګرم وباله. متحدو ایالتونو تیره میاشت اعلان وکړ چې خپل F-15 او F-14 ډوله جنگي الوتکې د سمندري ځواکونو له یوې قطعې سره منځني ختیځ ته استوي څو په خلیج کې د ایران لخوا د کښتیو د ولجې مخه ونیسي. یو امریکایي چارواکي تیره اونۍ فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې واشنگټن دې ته تیاری نیسي چې د اضافي دفاعي اقدام په توګه په هغو ټانکرونو کې چې له خلیج څخه تیریږي خپل پوځي پرسونل ځای پر ځای کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخته تر دې چې د دې برخه مطالب دروورو یادونه کوي چې د افغانستان او چک جمهوریت د فوتسال مسابقه روانه ونن څو شیبې مخکې پایته ورسېده او مساوي پایته ورسېده. افغانستان هم څلور ګولونه وهل او چک جمهوریت هم څلور ګولونه وهل. ډېره هیله وه چې افغانستان یې وګټي، خو په وروستیو شیبو کې چک وتمنید چې څلورم ګول ووایي او لوبه مساوي کړي. اوس پر راشو د دې برخې مطالبو ته لومړی به ملالۍ بشیر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د بریتانیا میرر آنلاین خبرونې په دغه هیواد کې د زرګونو هغو افغانانو پر برخلیک لیکنه خپره کړې چې په هوټلونو کې له لنډمهالو استوګنځیو ایستل سوي، او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف جګړه کې له بریتانوي ځواکونو سره همکاري کړې وه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته 23000 ډیر افغانان بریتانیا ته ولېږدول سول. او له ډلې تر 3000 زیاتې په هوټلونو کې پاتې دي، خو تازه شمیرې به پر روان اونیو کې خبرې سي. د بریتانیا حکومت له دغو کسانو غوښتنه کړې چې په خپل ځانونو ته د استوګنې غم وخوري او له دغو لنډمهالو استوګنځایو ووځي. د میرر خپرونې په لیکنه د محلي ادارو اتحاد تیر اونۍ خبرداری ورکړی و چې د انګلستان په ځینو برخو کې له څلورو افغان کډوالو یو یې په محلي شوراګانو کې ځان بې کوره ثبت کړی دی. دغه اتحاد غوښتنه کړې وه چې دغو افغانانو ته دې تر هغو په هوټلونو کې استوګنځي پرانیستې پرېښول سي چې دوی د ژوند لپاره یو ځای پیدا کوي. له هند خبرېدونکي ورځپاڼې هندوستان ټایمز د نجونو پر زده کړو د طالبانو د تازه محدودیتونو په باب لیکنه خپره کړې چې ویل سوي دا ځل یې هغه نجونې له زده کړو منع کړې چې تر لسو کلونو یې عمرونه زیات دي. هندوستان ټایمز د بی بی سی په حواله لیکي په ځینو ولایتونو کې دغه تازه محدودیتونه د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو تازه مورد دی. په لیکنې کې لږ تر لږه په غزنی ولایت کې د طالبانو د پوهنې ریاست اطلاعیې ته اشاره سوي چې د ښوونځیو سرمعلمانو او د لنډمهاله زده کړو ټولګیو ته ویلي هغه نجونې چې عمرونه یې تر لسو کلونو لوړ وي له زده کړو منع کړي. طالبانو دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په تېره ډسمبر میاشت کې په پانتونونو کې هم د نجونو او ښځو زده کړې منع کړې. هندوستان ټایمز زیاتوي ملګرو ملتونو تېره میاشت د طالبانو د وروستیو میاشتو پر لګول شویو محدودیتونو انتقاد وکړ. د امریکا له متحده ایالاتونو خبرېدونکي ورځپاڼې هیل په خپل تازه غن کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې چې امریکا باید د افغانستان له شیزنه ژورنالستانو سره خپل کړو ژمنو ته درناوی وکړي. د لیکنې په پیل کې راغلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبان د لسګونو زره افغانانو چې تر شا پاتې دي په نښه کولو ته دوام ورکوي چې په هغوی کې شیزنه ژورنالستان هم شامل دي. د هیل ورځپاڼې په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونه هغه خطرونه درک کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې شیزنه ژورنالستاني ورسره مخامخ دي. په لیکنه کې ویل سوي د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د شیزنه ژورنالستانو په ګډون چې د امریکا له ملاتړ برخمنو رسنوي سره کار کړی وو له خطر سره مخامخ افغان وګړو ته د پناه ورکولو ځینې پروګرامونه اعلان سوي چې په امریکا کې ډیره رسنۍ وکولای سي خپل افغان کارکونکي له افغانستان وباسي او په امریکا کې ځای پر ځای کړي. شاوخوا دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر آزادو رسنیو فشارونه زیات سوي، ګڼې رسنۍ وتړل سوې او پاتې فعالې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. په لیکنې کې ویل سوي چې یوازې د 2022 د کال په مارچ میاشت کې له لسو شیزنه ژورنالستانو اته د طالبانو لخوا له فزیکي ناوړه چلند او ګواښونو سره مخامخې سوي دي. د هیل ورځپاڼې د لیکنې له مخې ځینې شیزینه افغان ژورنالستانې مجبوره سوي چې په لنډمهالو ویزو ګاونډي هیواد پاکستان ته ولاړې سي چې هلته هم د دوی د استوګنې اسناد نه تمدید کیږي.
د ازادي رادیو د شپږو بجو خبری مجله د فیسبوک او یوټیوب له لارې هم په مستقیم ډول خبري شي. لیدل او اوریدل مه هیروي. د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او همي مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلای شي، azadiradio.com یا azadiradio.org په یاد لري. په غزنی کې شپږ تاریخي آبدی ترمیم شي. په غزنی کې چارواکي د یادو شپږو تاریخي آبدو پر بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونسکو له لوري ورکول کیږي. په غزنی ولایت کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي آبدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. تفصیل واورئ.
دا غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې پیل شوې دي. له یاد ریاست څخه ازادي راډیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قوله راغلی چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابیده د غزنی د زاړه ښار یو شمېر برجنه د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاته ویده یادو شپږ تاریخي ابیدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. دی وای په دغه ولایت کې لس تاریخي آبدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمیر دغه تاریخي آبدې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته تاریخي آبدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي آبدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست د انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت ته هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسایل د سیاست څخه لرې وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي آبدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګپال د تاریخي آبدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی تر څنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي آبدې د نړېدو خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي د هغې ساتنه او پالنه دي وسي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ښکار شو یو می هرکلی کوم. هر فرهنګي اثر او عبده په حقیقت کې زموږ د ویاړلي تاریخ یو پاڼه ده. که خدای مکړه دا اثر یا عبده له منځه ځي او یا ویجاړېږي، نو معنا به یې دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاڼه له منځه ځي او د تاریخ د پاڼې له منځه تلل د دې معنی لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي، فرهنګي او د ارزښتونو تسلسل شتېږي او دې پایلې بیا دا راوځي چې نوی نسل د خپل هویت په لټولو پسې سرګردانه کېږي. اطلاعات فرهنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هرکلی کوو. هیله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابداتو ته جدي پاملرنه وکړي بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابدو ته پاملرنه وشي.
دغه شپږ تاریخي ابدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابدې رغول سوي دي. خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته پاملرنه نه وسوي چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس به هم واورو چې زموږ اوریدونکي څه وایي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات بعد له سلامه هم آزادی رادیو د کارکونکو صدا خلاص پیچه مرزا تر مربوطه مشرانو پر ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړسه سبا راسه دغه ویل کېږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د مایوینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ ږغ تر مربوطه ځایو پورې ورسوي چارواکو پورې. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکن اور السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه امید کی هله د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصلات او هیدیم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ډیره زیاته وچکلی زپلی ده په تیرو کلو کې دلته برمې وهل شوي وه چې هغه ټولې په وچېدو د قرضونو خو یې مخکې وچ شوي وه. نو د مسؤولینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ واوري او دلته د فرحات بند چې دی پر دغه باندې کار شروع کړي. د فرحات د بند درې ځلې سروې شوې ده خو لا هم کار نه دی شروع شوی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو خو وسته څلورینه می بجیدی.